السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې خبرونه. بیا لا بیلو پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د جماعت الاحرار ډلې مشر محمد داوود زئی پرون په افغانستان کې د معلومو وسلوالو وژلی دی. پاکستانی رسنیو د معلوماتو پر بنسټ نوموړی د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې پنخه شوی. پاکستانی رسنیو وایي محمد داوود زئی له پاکستانی طالبانو سره اړیکه درلوده او په پاکستان کې په بیلابیلو بریدونو او هدفي وژنو کې یې لاس درلود. د طالبانو حکومت رسمان په دې اړه څه نه دي ویلي. د ویلو ده چې له دې وړاندې هم په خوست، پکتیکا، ننګرهار او کونړ کې د پاکستاني طالبانو یو شمېر غړي او قوماندانان وژل شوي دي. د ایران ځینو رسنیو پرون جمعه راپور ورکړی چې د ایران د حکومت یو سلاکار ویلي د روان لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې افغان پانګوالو په ایران کې شاوخوا 150 میلیونه ډالره پانګونه کړې ده. محمد مهدی جوانمرد قصاب چې د افغانستان په چارو کې د ایران د جمهور رئیس د ځانګړي استازي سلاکار دی ویلي په ایران کې که څه هم د افغان پانګوالو دا پانګونه کوچنۍ ده خو بیا هم د پام وړ ګڼل کېږي. جوانمرد قصاب زیاته کړې ده افغان پانګوالو لخوا پر کرنه، صنعت او ساختماني چارو پانګونه شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هڅه کوي چې له کوربه هیواد بنګلاديش نه د کرکټ دویمه شل اوریزه سیالي وګټي. افغانستان ونه توانی چې پرون په خپل لومړی شل اوریزه سیالي کې بنګلاديش ته ماتې ورکړي. بنګلاديش د غلوبه په دوه وکټو وګټله. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم ساده 13 شپه ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه موږ تاس ونه ګټو، هغه تاس وګټو او موږ ته د بیټنګ دعوت راکړه. د افغانستان پیل خنو ولې په میډل آرډر کې نجیب زدران او محمد نبی او بیا رستا عظمت الله عمرزی او محمد نبی خې ملګرتیاوي وکي او وی کول شو چې بنگلاديش ته یو مناسب هدف وټاکي.
افغانستان پروند یو سل 55 منډو هدف ټاکلې او خو بنگلاديش وته واني د ورکل شوی هدف پوره کړی. دواړه هیوادونه به خپل دویم شل اوریز سیالي سبا اکشن به وکړي. افغانستان ته واني دلې تر دې مخکې له بنگلاديش ته ورزنه وی 500 سیالي لړۍ وګټي. د ایران د محصلانو د خپل حکومت پر هغه پریکړه انتقاد کړی چې غواړي په تهران په هنتون کې د عراق د حشد شعبې ځواکونو غړي د محصلانو په توګه ومني. په ایران کې ځینې محصلانو دا پریکړه پر پوهنتونونو له یرغل یا لشکرکشۍ سره تشبیه کړې او ویلي دي چې په پوهنتون کې د حشد شعبې د پوځي ځواکونو حضور نه مني، دا که په ملکي جامو کې وي یا هم پوځي جامو کې. د تهران پوهنتون د محصلانو فعالان ویلي دا کار د ایران د پوهنتونونو ځپل دي. د حشد شعبې د ښوونې او روزنې مرستیال حسین موسوي باختی 13 اونۍ و تهران ته سفر پر مهال د تهران په هنتون له رئیس او استادانو سره په دې برخه کې د توافق او همکارۍ خبر ورکړی. د ویلي و چې د عراق د حشد شعبې پوځیان به د محصلانو په توګه د تحصیل لپاره د تهران په هنتون ته لیږل کیږي. او د روسي یو استخباراتي افسر چې دا کیږي روسي ته د امریکا سخت برېښنایي تجهیزات او مهماتو په قاچاق کې لاس درلود. د استونیا له خوا د امریکا متحده ایالاتو ته سپارل شوی دی. پر وادم کونو سچونوک تور دی چې دغه برېښنایي تجهیزات او مهماتو په قاچاق سره په اوکراین کې د روسي له روان جګړې سره مرسته کوله. د امریکا د متحده ایالاتو فدرالي سانوالانو پرون جمعه دا خبر ورکړی دی او اټکل شوی چې وادم با په ابتدایي ډول په محکمه کې په لومړی وار حاضر کړی شي. 48 کلن وادم د 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د استونیا د چارواکو لخوا داسې وخت ونیول شو چې هڅه یې کوله د 15 ډالر الکترونیکي پرزو سره روسیې ته واوړي. څارنوالوان وایي ځینې دغه برېښنایي پرزې د امریکا د صادراتو تر څار لاندې دي. د خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې څو راپورونه. د پاکستان د حکومت یو چارواکي بیا تور پورې کړی چې د افغانستان حکومت د نورو پر ضد تروریستي بریدونه لپاره کارول کیږي. د پاکستان د پوځ لوی درستی تازه ویلي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په افغانستان کې حضور لري او دې موضوع پاکستان اندېښمن کړی دی. تر دې مخکې هم ځینو پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د آزادانه فعالیت تور پورې کړی و.
د پاکستان پوز وای دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پټنځایونو د موجودیت او هلته د فعالیت پر ازادي سخت اندیش مندي. د پاکستان د پوز د اړیکو دفتر ایس پی آر د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال سید عاصم منیر پرون جمعه د جولای پر 14 د کوټي چاڼي ته سفر وکړ چې تازه پکې د پاکستان د پوز پر یو چاڼي وسلوال ابرید سوي وو. تیر چهارشنبه د شپې مهال په ژوب کې پر دې چاوني د وسلوالو په برید کې او وروسته وسلوال نشته کې نه سرتيري وژل سوي وو. د پاکستان پوځ هغه مهال ویلي وو په نشته کې 15 مشکوک وسلوال هم وژل دي. د دې برید مسولیت د تحریک جهاد په نوم یوې کمی پیژندل سوي وسلوالي ډلې منلې وو. د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز د امالیکو د دفتر په خبر پانه کې ویل سی وی دوی د طالبانو له حکومت ته ملري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګری لپاره استعمالې دوته پرینځ دي او د 2000 زیږدیس کال د دوه موافقه جمعنی به پر کړی. خبر پانه کې په پاکستان کې په ترهګری کې د افغان وګړو د لاسلولو ادعام سوي چې په وینای بل مهمه مسله ده چې باید حل سي. د پاکستان پوز وایي د ژوب چاوني په چیر حمله د زغملون دي او پر وړاندې به مسارخ برګون شي. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوز د دې تازه څرګندونو په اړه لاڅنه دی ویلي خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ اپر ضد کاریدو ته نه پرېږدي. طالبانو په دوحه کې د 2020 زیږدیز کال د فبروري میاشتې په لاسلیک سوي تړون کې ژمنه کړې و چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتون ژغورني غورزان غړي او یو شمیر ځایي سیاستوال بیا د پاکستان پوز تورنوي چې دیورین کرشي ته په چیرمه پروتو سیمو کې د روانو ناکراریو تر شا لاس لري.
او ردل مو چې یو پاکستانی چارواکي بیا تور پورې کړه چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد د تورستي بریدونو لپاره کارول کیږي. جنرال عاصم منیر چې د پاکستان د پوز لوی درستیز دی دا خبرې په کوټه کې کړي. داغه تر دې سفر وروسته د پاکستان د پوز خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوی چې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاس لرلو ادعا چې یوه بله مهمه مسله ده دا هم باید حل شي. زموږ همکار د باور غورځنګ له مشر او په امریکا کې د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د پاکستان د پوز د اتون بیان څه پیغام لري.
ګوره که چیرې بحث دا وایي چې پاکستان د افغانستان له خاورې ګواښ احساسوي نو پاکستان د طالبان سره مستقیم مخامخ خبرې کولی شوی، بلکې امر یې پر کولی شوی او طالبان د دې خبرو نشي تېرېدلی. دا اوس بحث دی چې په افغانستان کې کومې ترهګرۍ ډلې دي، د کومو هیوادونو یا چا دپاره ګواښ دي او د چا دخوا تمویلېږي، دا اوس بحث دی. لکن په ټوله کې د پاکستان دپاره د افغانستان د خاورې هیڅ ګواښ نشته. دا چې د دغه ډول څرګندونې خبر پاڼې د لارې په نړیوالو سټیجونو کوي، دا د همدې پروژې دپاره لابیګي کوي چې ګواکې پاکستان د ګواښ سره مخ دی، پاکستان د ترهګرۍ د ګواښ سره مخ دی، پاکستان ته خطر دی او پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د نړیوالو سره همغږ دی. حال دا چې مسله برعکس ده.
کله چې د پاکستان پوځي او سیاسي چارواکي دغه ډول تورونه لګوي، دا حالت پرمیشتو افغان کډوالو څا غیس کوي. په ورستوي کې پر دغو کډوالو هڅې هم فشارونه راوستل سوي.
یو شی خورا ډیر ښکارا دی، هغه ملګری ملتونه هم په دې پوهیږي، د یونیسیان اداره په دې خورا ښه پوهیږي، یونما په دې خبره ده، نړۍ په دې خبره ده، رسنۍ په دې خبره دي. کوم افغانان چې په پاکستان کې میشتي په ځانګړې توګه چې دغه ارقام خورا ډیر څه و، د 15 اگست 2020 را په دې خوا، دا هماغه کسان چې طالبانو څخه ویرلي، دا هماغه کسان چې طالبانو سره نشي وشدلی، دا هماغه کسان چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند نشي کولای. نو د طالب د واکمنۍ لاندې افغانستان څخه پاکستان مثلا د تمثيلي ګواښه احساسي، نو دا خو د افغانانو پر اساس اړن لري. البته دغه افغانان تر فشار لاندې راوستل تل د پاکستان د پاره د نورو امتیازاتو لارې پرانیستې ده. ټول کې دا هم د پیسو د ترلاسه کولو یو بل پروژه ده چې په افغانانو باندې فشار وارد کړه او بیا د فشار د کمولو لپاره امتیازات ترلاسه کړه.
د پاکستانی چارواکو د دغه سي څرګندونو په باب پر افغانستان د واکمنو طالبانو عکس العمل ولې هغه سي چې د خلکو تمه وي تون نه وي؟
د افغانستان واکمن نه لري. طالب ته د افغانستان د واکمن نوم ورکول غیر منصفانه ده، ځکه چې طالب خپل دویم پاکستانی دی او دا د په وار وار ویلي دی او دا پاکستانی هم په وار وار ویلي دی. پاکستانی چارواکو په وار وار ویلي دی چې د ډیری طالبان نمونه اخیستي چې هغه پاکستان ته دومره وفادار دی لکه یو ډیر وفادار پاکستانی. او طالب چارواکو په وار وار ویلي چې پاکستان د دې دویم کور دی او د دې څخه یې منندوی کړی. نن هم د طالب چارواکو یا طالب مشرانو کورنۍ کاروبار هر څه په پاکستان کې دي. نو څنګه یو څوک هغه څوک چې د یو چا د لاس آله وي، ابزار وي، حتی د غلامۍ تر کچه پورې د یغه د پاره کار کوي، نو غلام بازار ته څنګه ویلی شي چې زستا په وړاندې باندې دغه دریز نیسم؟ موږ ولیدل چې په وار وار باندې افغانستان خاوره باندې هوایی یرغل وسو د پاکستان لوري، تجاوز وسو. یو ځل د طالبانو په نوم د دفاع وزیر دا ویل کې بیا ځل داسې کیږي د خوست د پیښې وروسته نو عکس العمل وشي، دغه نو څه داس وای نور وسو چیرته عکس العمل؟ نو دا امکان لري چې غلام د بازار په وړاندې دریز ولري.
د باور غورځنګ مشر او په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدالی سنگ.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی د بودیجې کمښت د کونډو او هغو کورنیو ژوند له ګواښ سره مخ کړی چې ښځې اداره کوي. د دې ادارې له قوله که اړو کورنیو ته د دوی د خوراکي توکو مرستې دوام ونه کړي د تیرو کلونو لاسته راوړنې به هم په اوبو لاړ شي. ملګرو ملتونو ویلي روان میلادي کال نږدې 9 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وی په افغانستان کې نن سبا لوږه په میلیونونو کسان په ځنګړي ډول کونډې او د کورونو سرپرست شزي ځوروي چې د خپلو ماشومانو د مړولو وس نه لري. دا څرګندونې داسې وخت کې لري چې د ملګری ملتونو ګڼو همکارو ادارو ویلي چې روان میلادي کال د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي او د ستونزې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو چارې هم اغیزمنې کړې دي. پاونسن کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د خوراکي توکو د مرستې رسونې محدودیت کونډې او هغه کورنۍ اغیزمنې کړي چې د شوزو لخوا اداره کیږي.
لوګه په افغانستان کې په میلیونونو خلک ځوروي. په 2023 کال کې په پراخه پیمانه د خوراکي توکو مرستو ته دوام ورکول هغومره مهم دي لکه څنګه چې په 2023 کال کې وو. څکه کمرستې په امر کچه دوام و نمومي هغه لا سره ورنه چې تر اوسه مول لرلې له خطر سره به مخ وي. په ټوله یواد کې کورنۍ خپل ټوله زیرمه ختم کړې دي او د دبليو ایچ پی مرستې د خورا اړمنو کورنۍ لپاره د ژوند ورسته یې کرخه ده. په ځانګړي توګه د کندو او هغه کورنۍ لپاره چې د خزو لخوا یې مشرکې دي.
زهرا چې یو کونډه ده د وو ماشومان سرپرستی ورترغړې ده او خواندې مخ کې مرڅوي دی. هغه له ازادي رادیو سره په خبري کې ویل هر ورځ د شهر په یو څنډه کې د سوال په نیت کښینی.
اولادایم صغیر است بچې کلان 19 ساله پانتون میخوان
چای ماشومان میکوچنی دي مشر زوی می 19 کلان وو په هنتونی وای چې شهید سو میړه می مغزي سکته وکړه او وفات سو. په کور کې بل روزي ګټونکې نه لرم. یو زوی می چې 12 کلن دی په شار کې پلاستیکونه پلورل چې اوس په کور کې ناروغ راته پروت دی. زه خپل ګرځم چې کله می 100 افغانۍ پیدا کړې یاد وسو. نمو د شپې دی معلوم دی نه د سهار ډوډۍ. یو کال کېږي چې دلته 8 بجې راځم نه لیور لرم نه خسر څوک نه لرم چې ډوډۍ او اوبر راته راوړي. خپل ګرځم ماشومان می وژد یو زیات وخت په وژې نس بد کېږي.
ملګری ملتونو ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر په روان 2023 میلادي کال کې 9 میلیونه ته نږدې شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی وی په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته د دوی لخوا د خوراکي توکو د مرستو رسولو چارې د بودیجې د کموالي له کبله ټکنې سوي دي.
د بودیجې کمښت په افغانستان کې د دبليو ایچ پی د ژوند ژغورنې عملیات له ګواښ سره مخ کړی دی او دې ته اړ کړی و چې د مرستو کچه راکمه کړو او 8 میلیونه خلک د هغو خلکو له شمېرې څخه کم کړو کوم چې باید مرستې ورته رسېدلې وای. په افغانستان کې د دبليو ایچ پی په بیړنۍ توګه 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري تر څو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او راتلونکي ژمي ته چمتووالی ولري. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمه کول باید هر څومره ژر چې امکان ولري ترسره شي ځکه د لومړنۍ واورې ورېدو سره ډیری لرې پرتو سیمو ته لارې بندېږي.
په افغانستان کې مخکې هم په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړ وو خو پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا چنګولو وروسته په دغه هیواد کې اقتصادي کړکیچ لا پسې پراخ او بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات سو. په افغانستان کې وروستیو تحولاتو ښځې او نجونې ډېرې اغیزمنې کړي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسي کولی او د پوهنتونونو له زده کړو هم مناسبې دي. په ګڼو دولتي ادارو کې ښځې له کاره ایستل سوي. دغه راز په غیر دولتي مؤسسو او د ملګری ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د شوزو د کار مخنیوي سوي دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخص
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال ور کوم چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ور کړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ډیره مننه چې تر نمګړې پورې ازادي رادیو سره وای او زموږ خبرونه مو واوریدي او سم لښمنی سره سم د ازادي رادیو د دې سات په پاتې برخه کې دوه ونیز پروګرامونه درسي ساعت او بشري حقوق پرېږي تر بل خبرونه مو په خدای سپارم.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
دا یو رواج همیشه ستا د ژوندۍ کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی دا جنۍ پیدا شوی دا وې سره چې پیدا کیږي بل اورس وې جنکې ورک
نورزیه صفی نومیږي وای په یو شمیر کورنۍ کې چې کله جلې نړۍ ترځي د پیدایښت لامغه لومړی ورځ څخه د دې حقونه ورنښتل کیږي د تاسو په نظر ولې په یو شمیر افغان کورنۍ کې لورته لامغه لومړی وسخه دا احساس ورکوي چې ته په خپل زړه د ژوند کولو حق نه لري ان تر دې چې د یو موضوع په کله د نظر ورکولو اجازه هم نه ورکول کیږي او دا کار کومې بدې پایلې لري نن په همدې اړه خبرې کوو ملتیا مو وکړي قدر من اوردونکو د اکثره کسانو په باور په افغاني ټولنه کې ځینی خلک لورته دیغه هغه خپل اساسي او شرعي حق هم نور کوي کله ک جلې غوړي چې په مخبره لځان څخه دفاع وکړي او د کورنۍ ظلم ته غاړه کینګدي بي لحاظه او سپینسترګي بلل کیږي خو کې په پټه خپل هرڅه وزغمل د عمر تر اخره بداسې ژوند تیروي چې د دې په خواخه نوي د کابل خار یو تن اوسیدونکو عاشق لاوي چې دا کار د کورنۍ د غړو ترمنځ د عقدې لامل هم کیږي
سره ډیره وګړو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه او په پرتله خزیره او ته دومره وخت نه ورکول کیږي هغه که په هاره ډول کده مثلا کور کې وی تر ډیره بي ځای په غوسه کیږي کدي خراب شوی وي یا مثلا ټکرای نه وي یا هم مثلا نور هغه حقونه دي چې ورنه اخیستل شوی دي د زوی او د لور ترمنځ تعبیر ډیر شوی دی او تابیز دي چلند ورسره کیږي لکه د انتخاب په برخه کې هم ورته وخت نه ورکول کیږي کله چې کوژده ورته کوي انتخاب په برخه کې ورنه پښتنه نه کوي ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پښتنه نه کیږي زما پاند له خور او لور سره باید تابیز دي چلند ونه شي وخت ورته ورکړل سي تر څو هغه هم غد خپل حقونه چې دی لغو خبرخه منسي او د یو انسان په سترګو ورته وکتل شي تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلې حال ده یو انجلې لا په په ځواني راغلي وی هغه په خو بده خبره نه وی په غټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وی خپل خبره هم نه وی ولیدې کوشش د کړي وی د یو چات پونم کړي وی د افغاني ټولنه کې خوشتاش ته په پښتنه ټولنه کې به بيخي زیات دي ورزښت ورته نه ورکول کیږي زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونی شي لور ته هم په لوړ سترګو وکتل شي او د نارینه او په سیر ورته پښتني وشي هغه په انتخاب کې وی هر برخه کې وی او ما دې تر څنګ باید خپل حق ورکړي حق ورکړي تر څو دوی هم خپل ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سې کوي خپل خوخه وکي
د کابل خار اوسیدونکو نورزیه وایي چې په یو شمیر کورنۍ کې دا دود ګرځېدلی چې د لور په پیدا کېدلو په خبرې وای وای ل لومړی ورځ وای وی ترغچې ودی کی لن موړې سره مې مارکا کړې هغه وایي چې د لور په پیدا کېدلو خفه کېدل بیا ل زوی سره دغه فرق کول د ناپوهي او سواد څخه د لری پاتې کېدلو پایله ده
که هر ولایت کې وی هر ولسوالۍ کې وی هر مثلا کونجو هغه کې تی وی دا یو رواج همیشه ستا دا ژوندۍ کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی دا جنۍ پیدا شوی دا وې سره چې پیدا کیږي بل اورس وې جنکې ورک وې ورکر بیا چې پیدا شو خو تر اخره پر کوم ورځ نه چې دا پیدا کیږي تر څو چې مړ کیږي بس دا یو خبره وی دا غوی ورسره دي هر کار وستي وای ورسره وی نو خبره دا چې دا جنکۍ چې افغانستان کې پیدا کیږي دا اول نه بدبختی سره پیدا کیږي وای نه بدبختی کلمه ده نو
الا تاسو څنګه نه یو
بس دا موږ جامعه موږ جامعه چې دا تر څو چې موږ دا خپل ځان هم د هغو خبره ده د مشرانو خبره چې خپل لاسته او چپه خپل لاس مو پېژندلی یم دغه یوه خبره ده چې همدغه د یوې خبره ده. نو دا څه شی ده مونږ تاسو دا ټول مطالعات په هر اړخ کې وکړو. مونږ تاسو جامعات چې دا مرتله ره جامعه ده یعنی تل چې وګوري یو کور کې مثلا کالت پیدا کېږي پخوا وختو کې څنګه واړو ول هغه وختو کې اوس خو ډزې دا خبره چې دي دونه آزاد نه دي. نو مونږ ډېر واړو ول چې چا کار به زوی پیدا شو ډزونه به یې کوله د خوشحالیانو پیاله دستمالونه ورکوي خلکو ته شیرني توضیح کوي داسې کوي خو چې کله جلکۍ پیدا کېدو نو هېڅ خبره به هم نه دغه ویمه وه نو هېڅ خبره به هم نه.
کله چې یوه نجلۍ خپله دا مسایل اوري د کور له نږدې غړو نه چې مثلا اول خو چې پیدا سوله په دې باندې تاسې خبره وی کېږي خو هغه وخت دا ماشومه دنه پوهېږي. کله چې دا غټه کېږي مثلا شپږو کلو اوو کلو بیا ورو ورو غټېږي په دې باندې نور محدودیت هم لګېږي چې مثلا ته به مجلس ته نه راځې ستا غږ به لوړ نه وي له حویلۍ یا له کوټې باید تا غږ راونه وځي هره موضوع کې باید ته خبرې ونه کړې. دغلته روحان څومره د نجلۍ دوی ځپي
دا سل کیسه د نجلۍ ځپل کېږي ځکه چې دا خو بالکل بیخي هغه دود ده چې جلکۍ باید مجلس ته رانه شي جلکۍ باید خبرې ونه کړي چې څونه هم ډېر وي په یو مجلس کې یو تصمیمګیري کې وي نو هغه جلکۍ ته هېڅ اصلا دوی اهمیت نه ورکوي چې دا خپله د خپل د ژوند تصمیم ونیسي. نو دا سل کیسه ده د روحي له لحاظه ځپل کېږي. مونږ اکثریت نحنوي فيستا د خزي په افغانستان کې ټول روحي رواني مشکلات لري ولې دوی همیشه ځپل سوي دي. اوس مونږ یعنی نن مینه سمه ځینې ولایت ته زه تللی یم چې هلته جنوکۍ د خپل دسترخوان په سر نه راځي یعنی مور او پلار ناست دي ورونه ناست دي خو جنوکۍ په هغه دسترخوان باندې نه راځي هغوی بېله هماغه شپاسخانه انګان دي خو بیخي انګان څوک توجه نه کوي چې آیا تا ډوډۍ وخوړو که د یو نه خوړو ناست دي مور دی و که نه. په هر برخ چې مونږ دا موضوع مونږ مطالعه وکړو ښځې ډېر روحي له لحاظه ځپل کېږي دلته.
بله کله چې دا بیا ودیږي د خاوند کور ته ځي هلته هم له ورته مشکل سره مخ کېږي. یوه موضوع دې ته ویل کېږي چې باید د کور کارونه وکړي ماشومان وروزي نو نور په تصمیمو کې ته کار مه لره. دلته بیا له څه ډول حالت سره مخ کېږي؟
هلته خو لا پسې یعنې بې ارزښت کېږي هلته خو لا پسې څوک ورته وخت وخت نه ورکوي چې مثلا خبرې وکړي وخت حتی دونه وخت دې ته نه ورکول کېږي چې خپل اولاد حتی د کالو یا انتخاب ورته وکړي. نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لرې ساته کښېنه مونږ خپله پوهېږو کار ته ښه درې ته څه کار یې چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي ګرځو حتی خپلو خپلوانو کښې مونږ دا موضوعات لیدلې ده. نو چې ښځه کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي نور هم بې ارزښته کېږي څوک یې خبره نه اوري مینګانو ته چا دونه ارزښت نه وایي کې حتی پوښتنه نه کېږي وشکه چې تا خو ډوډۍ د هغه کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړو او ته نه وایي آیا ډوډۍ دې وخوړو ناس دې مور دی و که نه دونه سوال وشکه نه کېږي که څه شی ورته پاتې وو هغه به وخوري که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي.
په کورني چاپېریال دا موضوع بیا څومره بد اثر کوي؟
دا سل فیصده یعنې بد اثر کوي هلکه څونه عمرې کم وي هغه تصمیمګیري کښې ورته اهمیت ورکول کېږي. د همدغه ځینه منشه نیسي چې مثلا ګوري چې کور کښې ښځې که خویندې دي که مورې ده که مثلا ګرنداره ده دا ارزښت نه لري. نو دا همیشه دا واړه ماشومان هم چې دي هلکان دوی ځان ډېر بره ګڼي د هره خبره کې او دوی همیشه په همدغه روزل کېږي په همدغه موضوعات چې بله ورځ مثلا خپلې ښځې ته خپل لور ته خپل هغه آینده نسل ته دوی ارزښت نه ورکوي. نو دا د وړکیتوب نه دغه روزنه ورته کېږي.
د یوې لوستې په صفات به د تاسو مشوره دا ډول کورنیو ته څه وي چې هغه له ابتدا نه چې نجلۍ نړۍ ته راځي تر هغه چې ودېږي ارزښت نه ورکوي دوی ته څه مشوره لري؟
زه دغه مشوره لرم دوی ته چې که نجلۍ ده که هلک ته خدای پاک پخپله پوهېږي پخپله ورکوي یعنې دا د وګورم دا د خدای له طرفه ده مونږ تاسو کښې هغه نه لرو نقش پکې نه لرو. دوی چې کله خپل کورنۍ ته ارزښت ور نه کړي خپل دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي. نو چې دوی خپل دغه اولاد پرېږدي درس ته خپل هغه یعنې مثلا خپل ښځې ته خپل حق حقوق اسلامي حقوق ورته واکي دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق سي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول سي کورنۍ به ډېر خوشحاله وي او هي کله کړکیچ به منځته نه راځي او دوی همشه یعنی خپل ژوند کې به موفق وي.
میرمن سیما ستانگزی چې خپل ورور نه لري وای مور پلار ته دومره په درد دوا شوی چې په خبره څو نارینه اولادونه هم هغه کارونه نشي کولای چې دی په یو ځان خپل کورنۍ ته ترسره کړی دي. لا غلې ستانگزی سره مې هم مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
دا هر څه زمونږ د یو شمېر کسانو ناپوهي څرګندوي چې د جلیانو په مقابل کې حساسیت ښیي. په داسې حال کې چې یو ځلې دوی له ځان نه پوښتنه وکړي چې دا زه چا نړۍ ته راوړی یم، چا نه همیاسې په خپل ګېډه کې ماته ځای راکړی، چا له ما سره بې خوبۍ تېرې کړې دي، چا له ما سره خپل تور سر سپین کړی دی، چا ماته شیدې راکړې دي. نو بیا به هغه وخت ورته څرګنده سي او دغه حساسیتونه به د یوې جلۍ په وړاندې ونه لري. په هر حال دقیقا دا موضوعات نه یوازې په کلیو بانډو کې بلکې په ښارونو کې هم ډېری کورنۍ دي سه نجونو ته ارجحیت نه ورکوي، خو زیاتره علاقمند دي دي سه باید خلک ماشوم ولري او هغه د کور واقدار ګڼي، هغه د کور صلاحیتمند ګڼي، هغه د میراث په برخه کې خپل راتلونکی ځایناستی ګڼي. نو ځکه دوی بیشتر او ډیری وخت په دې باندې تمرکز کوي چې باید یو خلک ولري. حساسیتونه له همغه پیل نه یعنی شروع شوي دي او ځینې وخت زه په دې کې میندې هم ګرمې ګڼم، ځکه دا میندې نه باید مثلا خپل اولادو ته داسې انګیزه ورکړي. ګوره په ډیری مواردو کې میندې هم دې موضوعاتو ته لمن وهي، مثلا هغه هلک د څه مه کوه، هغه مثلا خپله لور همیشه کوي تهدیدوي چې ته یوه جلۍ یې، ته نه باید داسې وکړې، ته نه باید په داسې حال کې چې خپله مور هم یوه جلۍ ده. له همدې ځای نه مثلا موضوع را شروع کېږي چې ایسه ایسه مثلا له همغه ماشومتوب نه مونږ نارینه ماشوم ته په ذهن کې دا ورکوو چې ته له یوې جلۍ نه برتره یې، ته د تا مقام ستا شخصیت ستا موقف په کورنۍ کې تر یوې جلۍ لوړ ده، او هغه هم همیشه له همدغه نه سو استفاده کوي او همیشه له همدې ذهن له همدې ایډیا سره غټېږي او تل د جلیانو یا د ښځینهو په وړاندې له تاوتریخوالي نه کار اخلي. دا ستونزه یوازې په کلیو بانډو کې نه، په ښارو کې هم مونږ شاهدانی او د له هغه ماشومتوب نه مثلا دا انګیزه دوی ته ورکول کیږي او دوی د مغه لپاره همیشه ځان تر انجونو پیاوړي کړي.
بله، کله چې انجلۍ نړۍ ته راشي لغه روس نام ځینې قویدات په دې باندې وضع کیږي، مثلا مجلس کې نه پریږدي چې کینی وای ته انجلۍ، په ډیر وړکی سندې ته ټیکرای ور پر سر کوي، په عامه خبره ستر کوي چې ته باید کور کې اوسې، باید غاګ دې پورته نشي ځکه انجلۍ، په دې عقل څه وایي؟
دا ټول زمونږ هغه غلط افکار دي، هغه غلط ایدیاوی دی، هغه غلط مفکوری دی. مثلا ماشومتوب نه مونږه په کور کې د ترویجو د رایج کوو د مثلا همغه سنگیزه ورکوو، کینه هغه ماشوم ذهن پاک ده، کنارینه ده، خزینه ده، ده هغه ذهن پاک ده، هغه په دې موضوعاتو نه پوهیږي. خدا مونږ غټان یو سره ته د انگیزه ورکوو، همغه د مونږه د لامغه انگیزه سره راغټوو. د جلی حق ده ده او د هلک حق ده ده، جلی باید همیشه خاموش اوسي، جلی حق نه لري زدرک خپل چت کې. زه په ډیره مواردو کې په ډیره ځایو کې ما لیدلې دي چې ډیره انجونې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي، یعنی دوی د خپل ژوند په اړه مثلا تصمیم نسی نیولای او کورنۍ ته ډیره په دې کې تصمیم نسی، ځکه هغوی ته د صلاحیت نه ورکول کیږي. سره له دې چې مونږ شکر الحمدلله مسلمان یو او هغه اسلامي موضوعات هم بیا دلته مثلا په ځینو مواردو کې مونږ په نظر کې نه نیسو، بیا هلته مونږ فرهنګ کلتور دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، د هغه نه بیا استفاده کوو. خو په هر شکل سره مونږ غواړو چې ښځه له حق ماشومتوب نه منځوي کړو او له هغه ماشومتوب نه د دې د ژوند دایره ورتنګه کړو او د دې ذهن په همغه شکل سره عیار کړو چې بله ورځ هغه هم مور کیږي، د هغه هم په همدې انګیزه باندې چې مور د اخکړې روزلې ده همدا انګیزه یې ورکړې، هغه هم بیا راتلونکي کې همدغسې انګیزه لري او د زوی او د لور ترمنځ متفاوته چلن تر سره کوي.
بله، کله چې بیا د واده مرحله تر رسیدي کله خاصګار رجیم الدین پختنه نکیږي چې آیا د نفر چې راځي دا تغواړي نه غواړي، دغه تم دې ته د یو جنس په سترګه باندې کتل کیږي، البته د خلکو په خبره. دلته بیا څنګه ده؟
چې ډیری مواردو کې ښځینه تصمیم د دې نه لري له دوی نه مثلا پوښتنه نه کوي، په داسې حال کې له نګاه د شریعت نه هم که مونږ ووایو په شریعت کې هم ویل شوي دي چې تاسو باید له خپل لور نه پوښتنه وکړئ چې آیا هغه راضي ده که نه ده، ځکه تاسو نه یاستئ چې له طرف مقابل سره ژوند کوي، بلکې ستاسو لور ده چې له طرف مقابل سره ژوند کوي. نو د هغې نظر شرط ده چې باید پوښتنه وسي. خو بیا دلته مونږ شریعت بیا نه منو، بیا دلته مونږ هغه خپل پښتني دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، وایي چې نه دا زمونږ فرهنګ نه ده، دا زمونږ دود نه ده، دا زمونږ کلچر نه ده، بیا مونږ که داسې یو څه وکړو نو مونږ پورې خلک خاندي، مونږ پورې ولس خاندي. زما ډېرې ملګري دي چې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي. زه هره ورځ وایم که چېرې تا په سر کې خپل غږ اوچت کړی وای چې زه دغه سړی نه غواړم، نه غواړم چې ژوند وکړم، نن به نه ستا ژوند خرابه وه او نه به دغه سړی ژوند خرابه وه، ځکه دوی دواړه قرباني کېږي. یوازې دلته اوس نجونه قرباني کېږي نه، هلک هم قرباني کېږي.
بیا یو شمېر کورنیو کې چې بیا کله ودیږي، حتی د خسر په کور کې چې دا انګورمي دومره اجازه نه لري چې هغه ډوډۍ چې کومه دې ته اېره کړي راسي په دسترخوان کښېني، په شریکه له نورو سره وخوري، څوک پوښتنه هم نه کوي تا څه خوړلي که دې نه دي خوړلي. دلته بیا څومره بد تاثیر په کورني چاپېریال باندې لري.
په کلیو بانډو کې ما ویلې بیا تر ډېره در اواجونه ډېری، بیا په ښارو کې خوله تر یوه حده حل شوې ده. خو بیا هم که مونږ پښتني کورنیو ته مراجعه وکړو، پښتني کورنۍ به ته نه یوازې په کلیو بانډو کې دا ستونزې لري، بلکې په ښارونو کې هم دا ستونزې دا مشکلات لري. څه ورځ تر بلې نور ستونزې نور مشکلات دا موضوعات رازیږوي. دا هغه څه دي چې همیشه باید یوه ښځه قرباني سي، دا هغه څه دي چې همیشه یوه ښځه باید د جنس په توګه استفاده سي او له هغې نه کار واخیستل سي. دا هغه څه دي چې له یوې ښځې نه د یوه ماشین په صفت استفاده کیږي، نه د یوه انسان په صفت، نه د یوه بشر په صفت. په داسې حال کې چې خدای جل جلاله انسان ته اشرف المخلوقات خطاب کړی ده، خو بیا هم مونږ کله شرعي لحاظه وګورو دا موضوعات نه منو، بیا راځو خپل دود دستور ته له هغه نه بیا استفاده کوو. مونږ دو ځلې قرباني شوي، یو ځلې مثلا هغه موضوعات د حساب شریعت مونږ ته راکړي زمونږ کورنۍ نه راکوي، یو ځلې بل هم زمونږ هغه دود و دستور څه ده بیا هم زمونږ کورنۍ په دې کې مانع ایجادوي او نه راکوي. خو که چېرې مونږ بیا هم هر څه مطالعه کړو، راځو دې ته چې زمونږ ناپوهي دا څرګندوي، زمونږ عدم مطالعه دا څرګندوي، زمونږ کم ظرفي او کم دانشي دا څرګندوي. که مونږ مطالعه ولرو، که مونږ دانش ولرو، که مونږ پوهه ولرو، که مونږ تعلیم کړی وي، نو بیا هېڅکله د زوی او د لور ترمنځ فرق نه شو کولی. زه څلور ماشومان لرم، دوه هلکان دي او دوه نجونه دي. په سر کې زما د دوه هلکان نړۍ ته راغله، نو ما په دوی باندې مېلمستیا مې جوړه کړه، ځکه دوستان هر ورځ راتلله او هر ورځ مې مزه یو غټه میمنی به جوړه کړم، ټول دوستان ایزان به راوغواړم. هر څوک که مثلا توفه لري، هر څه لري ماشوم لپاره، ده خو زمونږ ستاسو فرهنګ د دود ده، کنه څه ماشوم چېرته پیدا کېږي، بیا دوستان راځي د هغه مبارکۍ ته او حتما یو څه ډالۍ په صفت ورته راوړي. نو د دې لپاره ما دواړه ماشومانو ته مې شوشش ونیو. کله څه زما درېیم ماشومه لور وه، نو مونږ دومره خوشحاله وو، هم زه او هم خاوند مې دومره خوشحاله وو، دومره خوشحاله وو صحت به نسم ویلی. او یو شمېر کسانو ماته ویلې زه چې مصروفه یې وخت نه لري، زه پرېږده مه کوه دې موضوع نه تېره شه، د میمانۍ له موضوع نه. ما ویلې نه، یو ورځ که زما لور غټه سي او دا موضوع یاده سي چې ما خپل زامنو ته مثلا داسې یو مېلمستیا نیولې وه او دې ته مې نه وه نیولې، نو ماته به وایي چې ولې زما ګناه څه وه چې ویل د ما ته دې ولې نه نیوله. یعنی زه چې لوی ومه، ما ویلې زه هېڅکله نه غواړم چې خپل ماشوم انګېزه له همدې ماشومتوب نه ور خرابه کړم. څه مې چې غوته کړې دې ته یې هم کومه.
له خپلو تجربو نه هغو کسانو ته چې دوی له هغه ماشومتوب نه د لور ځپل پایلوي تر هغه چې له کوره وځي په بل کور کې، بیا یو بلا ستونزې ګوري، تاسو څه وایئ ورته؟
خپل د خپل کورنۍ مو یو ډیر مثبت مثال تاسو وړاندې ک ل خپل تجربه نه بیا څوای دی خلکو ته
فرشتہ جان ما هوډ وکړس نو لسه مور پلاس ته دومره څه کوم دومره څه کوم صحه کسان څه لس زمون هم لري ز کاش کوم د لس د من نه درلودای خو یو لور مې درلودای همدس مې درلودای
bale
ول مور پلاس ته د شوای ټول امکانات برابر تر حتی تر حجم ولې کله
bale
هر څه مور برابر کړل چې د اوس هم د اوس هم ډېرې کسان مثلا د دې د اوس کاش مونږ هم هم د سې ولور درلودای
bale
ځکه ما ته ډېرې ډېرې بارځې کړې ځکه جلې ډېرې وا لطیفه ډېرې وا مهربانه ډېرې وا ښکلې فرشته ده چې د خدای له خوا نه هر کورنۍ ته یعنی دا خدای نه ورکوي دا یو ډېر قیمتي تحفه ده چې د الله له خوا نه سب ته ورکول کیږي نو مونږ باید ډیر زیات قدر وکړو او همیشه د خدای شکر ادا کړو چې دومره ښکلی دومره ښکلی حاجی مو ترا کړی
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
سلامت دې زړه مننه
خوداش کسان همشته چې دوی د هلک او جلې ترمنځ توپیر نکوي ځکه دوی د اسلام د دین په اړه معلومات لري پام دی اړه د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکو چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي لمونسره غږیږي
زموږ غوښتنه دا ده چې لطفاً د خپل انجونو او د خپل هلکانو ترمنځ توپیر مکوي ځکه د اسلام مقدس دین دا ویلي دی چې تاسو حقوق ورکړي هم جنکو ته او هم هلکانو ته نو هغه حقونه چې د اسلام مقدس دین د هلکانو او جنکو ته ورکړي دي هغه کافي حقونه دي هغه داسې حقونه دي چې هم جلې پکې خوشاله کیږي او هم هلک پکې خوشاله کیږي ولې متاسفانه چې دغه مسائل زموږ او تاسو په ټولنه کې نشته او دا دغه بدبختی او درپدری او سبب کیږي کله چې پیو کورنۍ کې نارینه اولاد پیدا کیږي یا کله چې پیو کورنۍ کې خزینه اولاد پیدا کیږي دا هغه د خوشحالي دورې نه یادوي د پیدایښت دورې نه هم دغه یو توپیر وي مثلا کچرته پیو کورنۍ کې جلې پیدا شي نو دومره ورته خلک خوشاله نه وي ولی کچرته هلک پیدا شي بیا ډیر زیات ورته خوشحالي کوي مثلا هلک د پیدا کېدو په دریم یا شپږم ورځ باندې د شب شش په نوم باندې یو پروګرام نیسي یو محفل نیسي چې ټول د کورنۍ خپل خپلوان پکې راټولېږي ډیر خوشحالي کوي مثلا سندره پکې ویل کیږي نور ډېری قصې پکې ولی تر ډیره داسې کورنۍ ما خپل کتلیم دي چې اته په دې شرمېږي چې وایي چې زما کني لور پیدا شوه دا نو دا هغه مسائل دي چې د مغلومړي توپ نه یاد انسان د پیدایښت لورزنه دغه تغیرات یا دغه بدلونونه د انسان په ژوند کې پیدا کوي او بل اخر دا بیا کله چې خزینه او نارینه دواړه یعنی مطلب خزینه پیغله شي او نارینه هلک چې دی مثلا دا ځوان شي دا بیا په هغه وخت کې ډیر زیات مشکلات پیدا کولای شي مثلا کورنۍ توتري خو دره مست کولای شي په ما غوړ کې چې کله ناغجلې پیغله شي وي نو هلته مرته پس پک سره قتل کیږي یا مثلا په ډیر یو وادي په ډیر یو ناچیزو مسایلو باندې مثلا جلې خفه کیږي یا هغه تیز داس یو وخت نه ورکول کیږي چې هغه په خپل خوخه باندې وادو وکي
درن دوستانو په دې اله چې د افغان مرمن ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند لپاره برخه کې د افغان مرمن ستونزو ته ترې وه ده د حل لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422 14 46 شپږ سوه یو دا مننه نه خبرونه تر بیا هې چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زغ پرونه
درنوز د کوونکو السلام علیکم لازادې رادیو څخه د درسی ساعت یو بلې خبرونه ته خره خلاص د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ راډیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنوز د کونکو او د آزادۍ رادیو اوریدونکو، او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به نن له استاد د ځمکې د حرکتونو په باب درس واورو. دا چې ځمکه څو ډول حرکت لري، د ځمکې د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي، او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي. زو او د درس دوام له خونکو اورو.
موضوع د ځمکې وسیع او انتقالي حرکتونه. ځمکه سوارلس دوله حرکتونه لري، خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو. د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت، ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري، وضعي حرکت او انتقالي حرکت. لومړی وضعي حرکت، ځمکه په 24 ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي او خپله دوره بشپړه کوي، چې دې حرکت ته د ځمکې وضعي حرکت وایي، چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. یعنې دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی، چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. انتقالي حرکت، کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي، همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي، چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي. وضعي حرکت، ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي، خو انتقالي حرکت، ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي. یعنې د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي. د ځمکې واټن ل لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري، چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتر دی او ډیر لري واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتر دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یو ثانیه کې 10 کیلومتر په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران، چې کله ځمکه د سن یا لمر، چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی، د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي. یعنې په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي: پسرلی، دوبی، منی او ژمی.
دوم ټولګي درنوز د کونکو، له استاد مو واوریدل چې لمر څخه د ځمکې واټن په ژمي او دوب کې سره فرق لري، چې نږدې واټن 1.5 میلیونه کیلومتر دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له آزادۍ رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بچو لا آزادۍ
راغلی. دا تم ټولګي درنوز د کونکو ته خراغلاست وایم او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنوز د کونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچی اقلیم ته بیل شوی، خو په پیل کې به خونکې د اروپا لوی وچرو پیژني او دا بول ولو چې ولی د اروپا او آسیا وچی پیولم ایرو آسیا لوی وچه دی. زو او د درس پورا بیان لخون کی اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لویو وچو لړلې څخه ده، چې په متدله سیمه کې پرتا ده. د دې لویو وچی شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانې سمندرګي، ختیځ ته د آسیا لویو وچه چې د اورال غرونه، د اورال سین، د کسپین سمندرګي او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شوه او لویدیس ته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی. اروپا د اسیا لوی وچې سره نښتې ده، او له همدې سببه یو شمیر جغرافیه پوهان اسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لویې وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتره مربع دی، او په 2006 میلادي کال کې یې د وګړو شمیر 2,26,602,000 ته رسېده. ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لویې وچې کې پراته دي. اروپا لویه وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچه کې ننوتی دي زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي. د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پراه، مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننی برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د نوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي، او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لویې وچې اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوې ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی یې معتدل او باراني وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی، او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده، او د اروپا د لویې وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکې ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی، نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا
وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي، په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
وکی درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډیرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه یې هم ارزښت لږ دی.
درسی ساعت خبرونه کې له آزادی رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه دوام ته خره غلاست او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافي درس ته غواګدو. په دې برخه کې خونکي مقتد د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوښو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به ووري چې کانګو حوزه د استوایی ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د خونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتات وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایی برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري. ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې حاکم دولتونه د پرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایی باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلې او یو له بل څخه لیرې پراته دي، یعنې خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله دې په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 4,370 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوه درختې چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی شو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت شته چې تر 50 متره ارتفاع ډیره وي او د خپلو زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوي او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لوی وچې د خاورې یو اشاریه ته برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی، چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري، نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنی برخه کې یې ځړوبی هم منځته راوړی دی.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه خبرونې ته واګی است. و موریدل چې د کانګو حوزه له ظاهر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو له بله لرې ژوند کوي او د دې د بوختیا یوه وسیله هم کرهنه او مالداري ده. او اوسم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافیې په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د اووم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او ښوونکی به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا به ولولي چې له یادو قانونو ترلاسه شویو مدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څومره مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي، دا چې دا کانال د چا په نوښت وکیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته یې اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنود د زده کړو لپاره د ازادي راډیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپرېږي او دوهم اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و، هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفاده په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پوښتنو ته یې ځواب وایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
عالم د آشنا د ناستې زده جلاز کرا سي زړم نه رې دې عالم د آشنا د ناستې زده جلاز کرا سي زړم نه رې دې عالم د آشنا د ناستې زده جلاز کرا سي زړم نه رې دې جلاز کرا سي زړم نه رې شمال وخت مازدیګرو شیرین جانان می تلی مسافرو زما د زړه یو الله خبرو شیرین جانان می تلی مسافرو خدایا هم دومره می پکا پچ ژوند دې چلا سکرا عزیز رمه نه رہے دے خالی می داشنا دے نست زیده چلا سکرا عزیز رمه نه رہے دے چلا سکرا عزیز رمه نه